رادیو آزادی.
سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تعویز پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیداري په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالره ځانګړي کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د روانې میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګ د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووزي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر و نیم سل زلو ډیری حمله شویم. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشو ایوا د بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې. که څنګه په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحق وګڼل شي، خو د خبريال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي، که څنګه هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې د غزندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 180 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اضطراري مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه:
At this moment, one in three people in Afghanistan
da mahal pa afghanistan ki pa haro dro kasano ki utan na poiji chi da bal waqt khwaade la kuma kri da mahal har wilayat la bohran aw ya ham da khwaro da kamasht la lodi kach sar mukhamakht ziyad korani pa dir sakhti ki shwan kawi dui la bad iqtisadi waziyat da uzgarti ala lodi sati sar mukhamakhti aw la nachari da jwandi patike do hatsa kawi aw la khpulo urusti sarchno kar akhli.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې دا کوم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي، ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي، نور دو اچا ته دا مواد نه ورکوي. دغه د بی سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغه د هي حت راشي دا دی وګوري، دغه سي خلک په کېشته په والله چې بیګا تاریندي خدا سي بعضی ملکان چې هغه په کې خپل لګي یا ما غټول به کې هم دغه خپل دی او نور خلک پدې کې نه نه چي ټولې به خپل چولې دي، دغه خوارو غریب خلک هم د سي پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکو وایي:
د مرستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د ویني سرطان پراتې تلسیمیا ورته وي او خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي. او را د دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کېږي ورې ثبت نه بار کوو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب تنور کول کی. والسلام.
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحبای پر مخفری. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو ترلاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ورها خوا هغه کوم خندونه دي چې شدي ورسره روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بیپولو ډاکټرانو یا ایم ایس ایف ادارې د ورستی سروې لمخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکونکو ویل چې میرمنې د نارینه او پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې ملمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دی، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاک اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل،
مردم دسترسی تر
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ ملمنې اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاستویم، او اغلی امیل، تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت وایسته. لومړی پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدوارې وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوي چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میلمنه ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشاله یم په دې بحث کې خپله د وزارت صحت امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو دغه گزارش ما هم واورید هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د 21 مېرمنې چې ذکر شوې دي فکر کوم چې د دې تعداد په ډېر زیات کم وي ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لري پرتې سیمې دي هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ و میر د میندو او د ماشومانو چې تناسه زه هم ترې خبره یم دا د بدخشان طرف ته دی امید تاسو پوهېږئ چې هلته لری سیمې دي هلته صحي مراکز موجود نه دي هلته اناسیه ډاکتران یې نشته هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کېدی شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی نو د امار به ډیر زیات پی تر دې چې دغه امار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل ستاسو خببل پښتنه وکم تاسو چې کله لری پروتو سیمو ته سفرونه کوي کله ګوري چې په کلیو کې شدي لڅټا واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي.
مننه کوم لوري تاسو ته سلامونه درنې خور سیلاست او ټول خوږ اوریدونکو ته خبره ده ته چې افغانستان یو دودیز ټولنه ده. دې ټولنه کې په لری پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغ کیږي خو تاسو پوهیږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا وجه او دغه مریض دغه څوک چې ناروغ ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس و ګریوان دي تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلی نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه دا خپله آواز پورته کوي چې زه مریضه یم ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریضه یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي خو به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یونانی دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او تلې استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي الان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدوارۍ په وخت کې څه غیر امیدوارۍ په وخت کې. اما دوی همیشه په هغه سنتي دواګانو په هماغه باندې اکتفا کوي تر هغو چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوي نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشی کولی یا نیوری یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دی و اطراف که خود دغه ستونزی هم شته دی چی دغه سیدی مراکز ده لاسرسی یو ترانسپورت گواری یو مزل گواری دا ستونزی پا افغانستان که زیاتره و هغه تیر وختونو کې هم ډیر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور سیهی البته دی که نمگرتیاوی زیادی که سه هم پیسی سیلاب غندی راغی خودوی آغا سی جدی اساسی و بنیادی کارونه چی باید کلی و باندو و تولری پرتوسی متشوی وی متاسفانه آغا تر سرگو کیگی نه او که چیری آغا مراکز شدی و نه داکتر تا و نه درملش تا و چی بیا داکتری پا کرونه کیشول و یو سستون زیور تا بلار شو سفر وطن نو وطن و آغا شو دا کسان نشته دی دا کسان لا پسی زور اخسته دی او یعنی سیهی خدمات روختیهی خدمات پا لری پراتوسی میکی پا ولایت که بیخی تر سرگو کیگی نزد بیخی ایران پاتیم که دی بیچارگان مریضی شی ندوی دا در چمر تحمل کی دی چمر وز غمی چم دا حالت باید تحمل کی او اسلار نشی خو نه پیسیشتا نه لارشتا نه سوکشتا چی دا بوزی البته ډیر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدی زیات خلک ډیر محروم پاتې دي ډیر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې به اخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسو ډاکټر ته بوزي صحی مراکز ته بوزي دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم معاینات صحی می وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابیزه ګڼي زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي له منځه ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د سیه مراکز و درکم نلگی بیخی بیخی تطبوه پا نشت که حساب دی اوس وقت تو که خوب بیخی در مراکز دسی کمرنگشی ویدی و بیتشی ویدی چه داغوی وزور لیدل که گینا
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زمانم اکبر جان دی د پنجوای ولسوالی د سالیان د کلی اوسیدونکو کنی نکونو خونو ستا د دبا پخش کیو دنه پنجوای کی دی یو دنه د په مایګون کی دی د سالیان په د پاره جوړ سوی دی انو خو دغه نسب کی ډاکټران نسب کی ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کجی د سر درد مغه ډاکټر دی کجی د میجه مرزي مغه ډاکټر دی کجی د ډوک مرزي مغه یو ډاکټر دی بس ته ناستی ګر دغه یو نقطه درکې دا واو سره زموږ مشکل نه دي زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا و درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي په کې یو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه ساونه پر ورته نه سي ټیلی او ټمبي برای یې هر شی شروع وکړ خو نه پرسیږي نو
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خو نه هغه ځای خو لږ دي معنا یو دوه پر کټګوري کې په دې خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسې ډاکټران چې ماز نو خسي ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو پرکټ ګولی راکه مله وایي او راز مون پالتو سیمه د زمنه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنو خسر راکه مرشه په وسیم سیدی دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درج ورسو ما غ ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو مغه ډاکټر دی کده صاحب مشکلې پسر مدر جغه مغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخسه را کی ترچې به برابر کم سی دی
مانو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې مجاور سردل ته مریضان راور سوبر ته مر دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې مجه چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپل میلمنو سره خبري وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپلیم نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دا بتوایم چې روغتیایي خدمتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه شته ځکه چې شزینه ډاکټران نشتون باعث د دې سوي دي او یا هم د مسیر لیروالی هم دا باعث سوي چې ډېرې شزي زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسور کې په شهادت ورسي یا وفات سي نه شزه ژوندې پاتې سوي نه اولاد ژوندې پاتې سوي ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته واضح حمل موضوع یو نو اته هلته داسې کادر یا شزینه ډاکټران نه وی چې د شیز تر رسیدګي وکړه چې د دې هغه درد کنټرول کی نو دا به سوت چې دا هم سیر سزا نیمروز ولایت راورسوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راورسېدل دلته هغه کنټرول سزا کې خارج شوی هم دا وفات شو هم زوی وفات شو یعنی دا ستون زنه وایي زما ملګری ته پیښ شوی ډیرې کسان نور ته مثلا دا مشکلات پیښ شوی دي متاسفانه د ټول د دې به سوي چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیرواله دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ولې متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وضعیت لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه کادر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سره را انتقال کړي تر کلینیک بریا یا مسیر د لارې خراب دی د وی قریه سره بل قریه ته راتګ د ستون سره مخ کېږي چې یو مریض د ستون سره مخ کېږي هغه به ډیر په احتیاط سره انتقال سوی متاسفانه کله چې امکانات نه یې اته تر د مسیر په دې مسیر تر شفخانه پر له متاسفانه وفات سوی یو یا هم په دننه په شفخانه کې چې روان رسی خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض تر رسیدګي وکړي شزینه ډاکټران ویسیونیا او یا هم نور امکانات ده شي نه متاسفانه په دې خاطر ډیرې کسان مدرسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصره مو اوریدي او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په نظر په د روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولې دي او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستۍ کې څومره زیاته سوې ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه موضوع نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسو هغه لري و بولئ فرض مثال د مخکې زمونږ د تاسو میلمنې ډیره ښه خبره وکړه افغانستان یو دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې ډیر عرفي مسایل مطرح کیږي په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کیږي نو دا ډیر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د امغه مریض کیږي. د ما هدف د مریض نه تنها د خزینه بلکې نارینه هم دی، په هغه کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې ټول تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کیږي چې د صحي سکتور سره مالی کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر د مونږ دوستان، هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل، او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه. هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري، دای ګالي نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحی کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړی دي صحی تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلی شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ نه لري. څه ورته کېږي دي چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپل تداویان وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار و فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان، او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بل بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده مریض یو اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې تر هغو پیواز ته یې ویل کېږي چې دننه شفاخانه کې مثلا موږ سفټاکتون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلئ تاسو یې د بیرون نه راوړئ. تر هغو مریض ځي، هغه مریض کار کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی، تر هغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول. متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړ، دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم راځم دې ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حداقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټرانو ته ورشي، او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگان دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم ملما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستې او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پښتنه دغه چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اغل بشیر زه هم خپل نیکی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کارونه او ډیر معزز محترم او ملمنو ته وړاندې کوم. ریلا چې ټول روغ جوړ وسی او را به شو افغانستان ته د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچا لوړه کړي. اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چې دي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر پرایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګانې یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثره هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دای دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروی هم نه ده شوی او داس ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه دې ته اوناس طبقه مړینه دې نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو ته وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسې هدف دغه دی چې هرې درې میاشتې که نه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یوه خور یا مور هغه حامله وي یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته وسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبکه چې دا طبي اصطلاح ده نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نکوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصص باید مشوره وکړي.
مننه ډېره. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی د دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لویه ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولی؟
اغلی بشیر کرا شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې وویل هغه د دې شخصي نظر ده او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې تر څنګ بعض روغتونونو نه زه په کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، حتی ځینې وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نو راځم بیرته خپل خبرې راټولوم، خپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تا سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي یا په سل فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا اوپیډي ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% زموږ په داخل کې معاینات پوره دي او هغه ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانې نه په زداسې مکمل شکل باندې خبر نه یم او د هغې نه هغه ډاټا ورقام نه دي راخیستي چې دوی کومې دواوې لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري. نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زما اخیری پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
اوغله بشیر کا راشو د اوس شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو چې د انتونی شفاخانه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته لږې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دوه امبولانس او واده اکثر درې امبولانس. او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلی بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص د هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادو کې د شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب، د اکسیجن ترڅنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعال وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه ستنه.
او غلی بشیر کرا شو دی ته چې د وینټیلیټر ماشینونه په اکثریت شفاخانو کې شتون لري او په حداقل کې نشته، لیکن هغه مریض هم چې کله د یو روغتونه ته بل روغتونه پورې موږ انتقالوو هیڅ امبولانس وینټیلیټر نه لري، نه تنها دلته بلکې په ډېرې وادو کې نه لري. هغلته ما هغه د اکسیجن ډبې که چیرې ضرورت وي دوه د اکسیجن ډبې ورته یوځای کوي تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا 15 لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغونه اکثریت دا ویل به ښه نه وي، ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري، کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو کې هم کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلیټر مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري، نو هغه بل روغتون ته چې رسوم زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کې فعالیت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسیږي. او بل د دې تر څنګ اغلی بشیر هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو، یعنی چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې دوی وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي، حتما دغه ناروغان په استپ بای استپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي وینټیلیټر ضرورت پیدا کړي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یو بسره ونه کړي دوهم ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ ته رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس تخ پرونه روانه ده. اغلی امیل زبستا څخه پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابلو خبرو کې یادونه وسو چې په افغانستان کې جنونی شونځي او ترشپژم ټولګي پورته شونځي ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د ټیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ کورته کړی چې سم د چوس ډیر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو، خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یو ښځینه ډاکټره بنه وي، یو څوک یو جلکۍ بنه وي چې امتحان ورکړي، یا هغه طب ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې موږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو، دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخښي، هیڅ انسان نشي بخښلی، هیڅ افغان نشي بخښلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زله رم چې ډاکټر صاحب مخکې دې تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره او ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي، هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوری چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلی. مونږ دغه ته اوسېدلي یو، ځوانان شوي، زړې شوي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بلې، ډیره مننه. بلې بلې اغلی امیل، کتاس په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړې نه، تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې شذ باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د پوینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو شذ امیدوار یا حاملې باید ډاکټر ته ورسي او مشوره ورسخه واخلي، ځکه چې په دې یو کال یا نه میاشت کې هر څه پیښیدای شي، یعنی کوچنی ته هم خطر پیش دای سي، مور ته خطر پیش دای سي، یا دغه چې باید ځان مطمئن کړی چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه شذ چې یو بل انسان ته ژوند ور په بخښ کوي او زیږوي، د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي، دغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک، د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې وژونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخت پورې درې ځله باید دا ولاړ سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري، په ښارونو کې ژوند کوي، آګاهي لري، پوهیږي په دغه مسله باندې، دا کار کولی شي او د دې شرایط لري، د دې امکانات لري، او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی، یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه، امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه مایوب راشي، هغه خدای مکړه په تکلیف وي، یا زه په تکلیف شم، یا زه ژوندی ونه اوسم، یا دا مایوب وي خدای مکړه، او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي. زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده، څومره سخت یو مور دی، یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي، هغه ټول خپل دردونه دا هغه په مخ ایرهیي، هغه یې هیریږي. خبره دلته ده چې لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته، نه دغه خلک شرایط لري، نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي، هغه کورنۍ کې چې اوسیږي، دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي. او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري، پوهیږي، دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته، او ځینې مثلا خواښې یا اندرور یا بل بل یا څوک اوزګار نه دی، هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي، مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته، یا ماشوم دپاره نشته، یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات، چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي، یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي، هغه ډاکټر وګوري او ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي، او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده، دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي. هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز صحي ته یې بوزي، یو ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي، د هغه نظر وګوري، د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی، او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي، اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې، ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم چې لکه تاسو چې واورید د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدې سره وي او شدې یوازې نسته کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي، دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدې وضعیت څومره د پام وړ وي، باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودی خبرې ته؟
ډېر زیات. تاسو ډېر زیات لري هم مزه، فقط د کابل د لري ولسوالیانی وګورئ، د کابل نږدې ولایتونه وګورئ، تاسو ته واضح او جوګه خبره معلومیږي.
حتی په فعلي شرایط کې نه بلکې په د څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویل هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلود او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دی اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې میرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دینه استفاده وکړه دینه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لور یې که هغه یې ښځه یې که هغه یې مور یې که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکترانو ته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یې که هغه دولتي یې بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یې چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري اما دوی ته دا زړه نه ښکي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو واورید زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمر څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.